کاغذ.
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمون اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن سه شنبه ده د 1990 کال د اسد د میاشتې 15مه ده چې د 2019 کال د اگست میاشتې شپږمه کیږي. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
زلمی خلیلزاد هند ته تللی دی او کاري ټیمونه د سولې مذاکرې مخې ته بیایي. طالبانو د کاندیدانو په انتخاباتي غونډو د بریدونو خبرداري ورکړی دی. عمران خان ویلی دی پاکستان په دې غور کوي چې د کشمیر مسله د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا او د نړیوالې محکمې سره مطرح کړي. او شمالي کوریا نن یو شمیر بالستیک توغندي ازمویلی دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی خو وروستۍ موافقه ته لا وخت سته.
We have made progress but no final agreement yet.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به د شکایتونو د ثبت لپاره د تماس مرکز یا کال سنټر فعال سي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د شکایتونو د سیړلو او سپړلو لپاره پوره چمتووالی لري.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ په قطر کې د امریکا او طالبانو د خبرو د بهیر د سلرمې ورځې حال هم په خبرونه کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او وحید الله فیضی تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په قطر کې د سولې مذاکرات اوس د امریکا او د طالبانو د کاري ټیمونو ترمنځ روان دي. پرون د سولې د مذاکراتو اتم پړاو پای ته ورسید. خلیلزاد ویلي دي چې د سولې په مذاکراتو کې ډیر ښه پرمختګ شوی دی، مګر جزئیات نه دي ورکړي. د ناټو سرمنشي ویلي دي دا ډیره مهمه ده چې اوس مذاکرات کیږي او کوم څه چې خلیلزاد دا مهال د طالبانو سره ورباندې خبرې کوي هغه د قواو د وتلو توافق نه، بلکې په افغانستان کې د سولې راوستل دي.
په همدې مهال ارګ وایي چې په قطر کې د روان مذاکراتو په اړه لا وختي ده چې څه ووایي. که څه هم زلمی خلیلزاد هندوستان ته تللی دی، خو قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ مذاکرات روان دي. پلاوی نور غړي د طالبانو سره په تخنیکي مسایلو خبرې کوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي خبرلارانو ته وویل چې د قطر د مذاکراتو په جزئیاتو اوس خبرې نه کوي.
په قطر کې مذاکرات روان دي، موږ وضعیت ګورو د نږدې نه، و به ګورو چې څه پیشرفتونه رامنځته کیږي. ډېر جزئیات باندې اوس خبر نه کوو.
بل پلو د مرکزی آسیا هیوادونو د سولې، ثبات او بنسټونو د پراختیا په برخه کې په سیمه ایزو همکاریو موافقه کړې ده. د ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او د ترکمنستان استازو نن په کابل کې د افغانستان د چارواکو سره په ګډه غونډه کې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د سولې په برخه کې ټول په دې برخه کې ګډ دریز لري او د حکومت د هڅو ملاتړ کوي.
وسلوال طالبان د راتلونکو جمهوری ریاست انتخاباتو سره مخالفت څرګند کړی دی او له خلکو یې غوښتي چې په انتخاباتي غونډه کې ګډون ونه کړي. طالبان وایي په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیو قواوو د وتلو لپاره مذاکرات او بین الافغاني تفاهم ته چمتووالی روان دی، د انتخاباتو کول د وخت ضایع کول دي. طالبانو نن سه شنبه مطبوعاتو ته په استول شوي اعلامیه کې پر ټولو هیوادوالو غږ کړی چې په دغه پروسه کې له اشتراک څخه ډډه وکړي. باید هغوی غونډ ته ورنه شي چې د برید او زیان خطر ورته متوجه دي. دغه ډلې خپلو وسلوالو ته امر کړی چې په انتخاباتي غونډو بریدونه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ویان مرستیال د طالبانو د دې خبرداري په ځواب کې د امریکا غږ ته وویل چې طالبان غواړي د انتخاباتو لارې نه، بلکې د زور لارې واک ترلاسه کړي.
په همدې ارتباط ارګ ویلی دی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په باره کې د طالبانو د ګواښ نه ډکه دغه اعلامیه د دوی د سولې د خبرو سره تضاد لري. جمهور رئیس اشرف غنی نن په دې ارتباط غونډه کې داسې وویل:
د افغانستان ولس باید وپیژنئ، د افغانستان ولس زور ته نه تسلیمیږي. که موږ ته ووایئ چې یو کار مه کوه ځکه په زور یې در باندې کوو، هماغه کار کوو. موږ سم کار کوو، په اراده یې کوو، په ټینګ نیت یې کوو او په ملي وحدت یې کوو.
ارګ ویلی دی چې داسې ګواښونه انتخابات نشي مختلولی.
دا دویم ورځ ده چې په کشمیر کې مخابراتي اړیکې شلېدلې دي. هند تلویزیونی خبرونې، ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړی دی. د اقدام د خلکو د مظاهرو له ویرې شوی دی. د هند حکومت د کشمیر د نیمه خودمختاري اختصاصي حیثیت ختم کړی او د دغې سیمې امتیازونه لغوه کړي دي. یو شمیر هندیان ستونزې مني خو د حکومت له تازه پریکړې ملاتړ کوي. ځایي خلکو او پاکستان چې د کشمیر پر سر له هند سره دعوه لري د نوې ډیلی دا فیصله غندلې ده.
د پاکستان لوی دریسیز نن ویلی دی چې د ملک اردو به په خپل قوت د کشمیر په سیمه کې چې د مالکیت په سر جنجال موجود دی او د هند مقاماتو د کشمیر د سیمې د نیمه خود مختاری حیثیت ختم کړی دی د کشمیر د خلکو ملاتړ وکړي. دا خبره د پاکستان لوی دریسیز قمر باجوه په راولپنډۍ کې قومندانانو سره د غونډې نه وروسته کړې ده. او تازه خبر ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن پارلمان ته په وینا کې ویلي دي چې د هند لخوا د کشمیر د نیمه خود مختاری د اختصاصي حیثیت د ختمولو او د دې سیمې د امتیازونو د لغوه کولو نه وروسته پاکستان په دې باندې غور کوي چې د کشمیر مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د نړیوالې محکمې سره مطرح کړي.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ټکساس او اوهایو ایالتونو کې له بریدونو وروسته د دوشنبه په ورځ له امریکایانو وغوښتل چې توکم پالنه، تعصب او د سپین پوستو برتري جویي وغندي. خو یو شمېر مخالفینو د ولسمشر مخالفت ښودلې دي. نور تفصیل مینه ساده تر کړي.
جمهور رئیس په خپلو څرګندونو کې پر رواني ناروغیو تمرکز وکړ او د وسلو د تاوتریخوالي په رڼا کې د انټرنیټ او له تاوتریخوالي د ډکو ویډیو گیمونو په اړه هم خبرداري ورکړ. خود وسلو د کنټرول د نویو اقداماتو په اړه ډیر څه یې ونه ویل. ترامپ همدارنګه هڅه وکړه چې په وروستیو کلونو کې په امریکا کې د یو شمېر نورو ناوړه مسایلو په اړه هم خبري وکړي. څو دیموکراتانو د ټکزاس او اوهایو ایالتونو د ډلهیزو بریدونو وروسته جمهور رئیس او د هغه د خبرو لهجه وغندله. بلخوا د امریکا پخوانی جمهور رئیس براک اوباما او د هغه میرمنې میشل د ټکزاس او اوهایو د بریدونو له قربانیانو سره ځان په غم کې شریک بللی دی او ویلی دی باید تعصب او نفرت هر هغه خبره چي زموږ د مشرانو له خوا کیږي او یا د تعصب احساسات عادي کوي باید رد شي. د غالب د ورستیو نظر پوښتنو له مخې د ترامپ د تایید کچه 2.5% ده. په داسې حال کې چې 45% د جمهور رئیس په توګه د هغه د کار څرنګوالي راضي نه دي.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د سټډیو نه اوري. د اوکراین په ختیځه سیمه دنباس کې د دښمن په ډزو کې د اوکراین څلور عسکر وژشلي. پاوز ویلي دي چې د 13 اکتوبر د میاشتې رئیس د په یو ورځ کې د ټولو نه غټ تلفات دي. د اوکراین نوی جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی چې سږ کال قدرت ته رسیدلې د دې بحران د ختمولو ژمنه کړې ده او د روسیې جمهور رئیس سره په یو بي طرف ځای کې د لیدو کتو پیشنهاد کړی دی.
شمالي کوریا نن یو شمېر بالستیک توغندي ازمایلې دي. پیونګ یانګ د اقدام د جنوبي کوریا او د متحده ایالاتونو د ګډو پوځي تمریناتو لپاره چې پر روانه اونۍ کې پیلېږي یو نوی خبرداری بللې دی. شمالي کوریا په تیرو دوه اونیو کې د منځني واټن ویشتون کې څلور توغندي ازمایلې دي. امریکا او جنوبي کوریا خپل تمرینات دفاعي بولي خو شمالي کوریا وایي چې دواړه هیوادونه د اشغال لپاره چمتووالی نیسي.
شمالي کوریا نن د امریکا په متحده ایالاتو انتقاد کړی دی. وایي د جنوبي کوریا سره د ګډو تمریناتو په وسیله نظامی تاوتریخوالی پاروي او وی ویل چې پیونګ یانګ به د خپل دفاع لپاره اقدامات وکړي. په جنیف کې د شمالي کوریا ډیپلومات یو جونګ چال د بي وسلي کولو په حق له ملګرو ملتونو په سرپرستۍ جوړ شوی کانفرنس کې ویلي دي موږ به په هغه اقداماتو باندې بیا غور وکړو چې تر اوسه پورې مو کړی دي. دغه ډیپلومات د شمالي کوریا د میزایلو د تازه ازموینې هیڅ خبرونه کړه چې د دوه هفتو نه کم وخت کې سلورم ازمیښتو.
بلخوا چین وایي چې متحده ایالاتونه د آسیا پاسفیک په حوزه کې راکټي سیستم نصب کړي نو به جنگ به په ضد اقدام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د وسلو د کنټرول د څانګې رئیس فو ګونګ نن خبریالانو ته وویل چې بیجنګ به د امریکا د دفاع وزیر د هغې ژمنې په مقابل کې ودرېږي چې تېره اونۍ ویلي وو واشنګټن د څو میاشتو په ترڅ کې په سیمه کې راکټونه ځای پر ځای کوي. چینایي مقام نه دی ویلي چې څه اقدام کوي خو څرګنده کړې ده چې په ټولو لارو چارو غور کوي.
او د چین حکومت په هانګ کانګ کې مظاهره کوونکو ته سخت خبرداری ورکړی دی. د هانګ کانګ په چارو کې د چین د حکومت یو ناطق نن په بیجنګ کې خبریالانو ته وویل چې د مظاهره کوونکو مشران به بالاخره د خپلو اعمالو سزا وویني. په هانګ کانګ کې مظاهرې د جون په میاشت کې شروع شوې. ځینې خلک خلک چین ته د محاکمه لپاره د تورن او کسانو د سپارلو د یو قانون په خلاف را پاسېدل دي. د دې سات خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. او مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې په قطر کې د سولې مذاکرات اوس د امریکا او طالبانو کاري ټیمونه پر مخ بیایي. پرون د سولې د مذاکراتو اتم پړاو پای ته ورسید. خلیل زاد وایي چې د سولې په مذاکراتو کې ډېر ښه پرمختګ شوی دی، خو جزئیات یې ورنکړل. د ناتو سرمنشي وایي دا ډېره مهمه ده چې اوس مذاکرات کیږي، او کوم څه چې خلیل زاد دا مهال له طالبانو سره ورباندې خبرې کوي هغه د قواوو د وتلو توافق نه، بلکې په افغانستان کې د سولې راوستل دي. نور حال زموږ د همکار وحید فیضي په دې راپورټ کې واوري.
د ناتو سرمنشي ینس سټولتنبرګ وایي چې تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې د سولې راتګ ته زمينه برابره شوې ده. د ناتو سرمنشي چې نیوزیلند ته تللی د هغه هیواد صدر اعظم جسندا آردرن سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل چې ناتو په افغانستان کې زیات وخت لپاره نه پاتې کیږي.
We now see a real chance for peace in Afghanistan.
په افغانستان کې موږ د سولې ریښتینی فرصت وینو. تر بل هر وخت موږ د سولې معاملې ته نږدې یو. ناتو په کلکه د غو هڅو ملاتړ کوي چې د مذاکراتو لپاره سیاسي حل لارې وموندل شي.
د ناتو سرمنشي وایي تر هغه په افغانستان کې پاتې کیږي چې سولې حل ته زمينه برابر شي.
We will not stay longer in Afghanistan than necessary.
کارتیانه وی موږ په افغانستان کې نه پاتې کیږو، خو باید ډاډه شو کوم پرمختګ چې موږ کړی هغه وساتل شي. افغانستان یو ځل بیا باید د نړیوالو ترهګرو ډلو پر ځاله بدل نشي، چې په حقیقت کې زموږ امنیت ته ډیر ارزښت لري. ټولنیز پرمختګونه او د ښځو ونډه باید وساتل شي. دا هغه څه دي چې موږ د سولې په مذاکراتو کې پرې پام کوو.
د نیوزیلند صدر اعظم او د ناتو سرمنشي دواړو په کرست چرچ او ناروی کې د ترهګری په برخه کې د خپل تجربو خبرې وکړي، او زیاته کړه چې نړیوال باید د ترهګری په وړاندې یو ځای ودرېږي.
We have made progress but no final agreement yet.
بلخوا خلیلزاد وایي چې د سولې په مذاکراتو کې ډېر ښه پرمختګ شوی دی، او تر دې وروسته به د امریکا او طالبانو کاري ډلې د سولې پر موافقې کار وکړي. په قطر کې تر خبرو وروسته خلیلزاد نوې ډلی ته لاړ. وایي دغه سفر لمخه پلان شوی و چې هدف یې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د پراخ نړیوال ملاتړ راجلبول دي. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله آشنا ټلویزیون سره په مرکه کې وویل خلیلزاد ورته ویلي چې د سولې تړون به ښه تړون وي، سوله به راولي، او له هغې وروسته به بین الافغاني غونډې پیل شي.
هوپفلی اف دیټ از ډن دین اټ ویل لیډ ټو انټرا افغان ټاکس.
هیله ده د سولې موافقه وشي چې دا به د بین الافغاني خبرو لامل شي. پاکستان تل ویلي چې باید افغانان د خپلې راتلونکي په هکله پریکړه وکړي.
یو شمېر عام افغانان هم د سولې د راتلونکي په هکله بی خبره دي.
نابهنجوري در کشور ما روان هست که خانم ها بیشتر از این متضرر میشن.
امریکا وایي له افغانستان څخه وځي، خو هر ډول وتل به د شرایطو پر بنسټ وي. خو طالبان له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل غواړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د جمهور ریاست مانی وایي چې په قطر کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د طالبانو ترمنځ مذاکرات لنیږدې څاري، او لا هم وخت دی چې د دغو مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د بلې خوا ارګ د انتخابات د جمهور ریاست انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ په اړه وایي چې داسې ګواښونه انتخابات نسي مختل کولای. رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ لري.
ارګوای چې په قطر کې د روانو مذاکراتو په اړه لا وخت دی چې څه وایي. قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ مذاکرات روان دي. که څه هم زلمی خلیل زاد تر هندستان ته تللی، خو د پلاوی نور غړي له طالبان سره په تخنیکی مسایلو خبرې کوي. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقي خبري اعلان ته ویل چې د قطر د مذاکراتو په جزئیاتو اوس خبرې نه کوي.
په قطر کې مذاکرات روان دي، موږ وضعیت ګورو د نږدې نه، او به ګورو چې څه پیشرفتونه رامنځته کیږي. ډېر جزئیات باندې اوس خبرې نه کوو. وبه ګورو چې طالبانو بالاخره دوی د جنگ نه لاس اخلي او کنه.
ارګوای چې د ولسمشیزو ټاکنو په اړه د طالبانو د غوښ نه ټکه اعلان یاد د دوی د سولې د خبرو سره په تضاد کې ده. ولسمشي مانی وای چې داسې غوښونه طالبانو خو هم کړی خو ولې ټاکنې شوې دي. طالبانو په اعلان کې د ولسمشیزو ټاکنو سره مخالفت کودلی له خلکو یو غوښتي چې په ټاکنیزو غونډو کې ګډون نه کړي. ولسمشي مانی بیا وای چې داسې غوښونه ټاکنې نشي مختلفه ولای
نو د دوی اعلان د افغانستان د خلکو سره ښکارا دښمنی ده. د زمونږ ازادي او دیموکراتیک او جمهوریت نظام په وړاندې مخامخ تهدید او ګواښ دی. نو بیا یو ځل بیا تکراروم چې دوی نسي کولای زموږ دغه لویه پروسه مختل کړي. د افغانستان امنیتي ځواکونه به په ټول توان د خلکو حفاظت کوي.
بل لور ته یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک ښایي تر اختر مخکې لاسلیک شي، هغه څه چې په رسمي ډول نه دي تایید شوي.
د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک زما د معلوماتو پر اساس وروستی شوی او ډېر جزئي مسایل پکې پاتې دي چې هغه داسې مسائل نه دي چې نهایي نشي.
افغانستان دوه پروسی یعنی ټاکنې او د سولې خبرې په یو وخت کې په مخ وړي. د سولې خبرې که تودی دي خو لا هم د ولسمشیزو ټاکنو کمپاینونه نه دي توده شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان جمهوری ریاست د انتخاباتو د مخنیوي په اړه د وسلوالو طالبانو ګواښ ته په غبرګون کې وایي چې په انتخاباتو کې ګډون د خلکو شرعي او قانوني حق دی. طالبانو په یوې اعلامیه کې له راتلونکو جمهوری ریاست انتخاباتو سره مخالفت ښودلی او له خلکو څخه یې غوښتي چې په انتخاباتي غونډه کې ګډون ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ډلې خبرداري غندلی او دا یې د خلکو ژوند ته د طالبانو بې تفاوتي بللې ده. ممتاز بهیر په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
وسلوالو طالبانو د سې شنبې په ورځ د یوې اعلامیې له لارې له راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو سره کلک مخالفت ښودلی او له خلکو څخه یې غوښتي چې په دغو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. دغې ډلې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ترسره کول د وخت ضایع بللې او خپلو وسلوالو ته یې د انتخاباتو د هدف ګرځولو امر کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو د ګواښ په غبرګون کې ویلي چې په انتخاباتو کې ګډون او د مستقیمو رایو له لارې د خپل مشر ټاکل د افغانستان د خلکو شرعي او قانوني حق دی. له ارڅخه په یو خبر شوی بیان کې راغلی چې د افغانستان دولت د آزادو رڼو او سرتاسري انتخاباتو ترسره کولو لپاره ټول لازم تیاری نیولی تر څو د افغانستان خلک په مستقیم ډول د خپل مشروع زعامت په ټاکلو کې ونډه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې نن یې د هغه په مشرۍ د دولت جوړونکو له انتخاباتي ډلې سره جمهوری ریاست ته کاندید زلمی رسول د یو ځای کېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل
نن طالبان یو اعلامیه ورکړه چې انتخابات تیجل صوباندی به امریکی بار بارم در رقم تهدیدونه وکرد. پارلمانی انتخابات پور از یکیم راکتونه تتکرد یاس نیسه بیادم دی نورو وکیل سیبانو در افغانستان ولس باید او پیزنه در افغانستان ولس زورت نتسلیم بگی که مکتا وایی چی او کار مکوه زکه پا زور در باندی کو آمغا کار کو مکسم کار کو پا اراده کو پا تینگ نیتی کو او پا ملی وحدتی کو.
جمهور ریاست له ټولو بنسټونو څخه چې د انتخاباتو د پروسې په عملی کولو کې ونډه لري غوښتي چې انتخابات پر خپل ټاکلي وخت ترسره کړي او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته قاطع لارښوونه کړي چې دا پروسه مختل کېدو ته پرې نه ږدي. د افغانستان اجرایه ریاست هم په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه د طالبانو ګواښ په کلکه غندلی او دا یې د قانون او د ولسواکۍ خلاف عمل بللی دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په تړاو د طالبانو ګواښ د خلکو ژوند ته د دغې ډلې بې تفاوتي ښیي. دغه سازمان ویلي چې د ملکي وګړو په نښه کول جنګي جنایت بلل کېږي او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې د خلکو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د طالبانو د خبرداري ته په غبرګون کې وایي چې افغانان د پوځي لارو نه بلکې د ډیموکراتیکو لارو چارو څخه په استفادې واک ته رسېدل غواړي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال مرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا ته وویل چې طالبان له انتخاباتي بهیر سره په مخالفت غواړي د زور لارې واک ته ورسیږي.
هر هغه اقدام چې د هر ادرس د ډیموکراسي او خاطر د ټاکنو د مخالفت په اړه باندې کیږي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون واضح دریځ دی چې هغه د دې ډیموکراتیک پروسې مخالف دی، هغه د ټاکنو مخالف دی، نو هغه لوري به حتما دیکتاتوري غواړي، جنگ غواړي او د نظامی لارو چارو څخه پر قدرت باندې شخړه غواړي چې دا هیڅ وخت نه د افغانستان د ټاکنو خپلواک نشي او نه د افغانستان د ملت لپاره د قبول وړ.
ښاغلی حق پر زیاته کړه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تلې میاشتې په شپږمه نیټه د راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو ترسره کولو ته پوره چمتووالی نیولی دی. هغه وویل چې له امنیتي ارګانونو څخه یې د انتخاباتو د پروسې د کلک امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او د هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه کې رپورت. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې راتلونکي اونۍ به د شکایتونو د ثبت لپاره د تماس مرکز یا کال سنټر فعال سي چې خلک کولی سي د دغه سیستم شمیرې ته زنګ ووهي او خپل شکایت ثبت کړي. په دې باره کې زموږ خبریال لیلی نیازی رپورت رالېږلی.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشریزو راتلونکو ټاکنو د کمپاینونو، ټاکنو ورځې او له ټاکنو وروسته د شکایتونو د ثبت لپاره د تماس مرکز یا کال سنټر فعالوي چې خلک وکولی شي د ټاکنیزو سرغړونو د لیدلو په صورت کې له دوی سره په تماس کې شي. د شکایتونو کمیسیون پر وینا د یاد مرکز کار 80% بشپړ شوی دی او راتلونکې اونۍ به فعال شي. خلک کولی شي 122 شمیرې ته په زنګ وهلو سره خپل شکایت ثبت کړي. د دغه کمیسیون مشر زهرې بیان شینوارې د سې شنبې په ورځ د ټاکنو په ملي ناسته کې له مدني فعالینو، سیاسي احزابو، رسنیو او خلکو څخه وغوښتل چې د ټاکنیزو سرغړونو د لیدلو په صورت کې دی خپل شکایت له دوی سره ثبت کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د څېړلو او سپړلو لپاره پوره چمتووالی لري. تر اوسه پوره زموږ 9 شکایتونه ترلاسه کړي دي. 3 شکایت یې د تقویتونو ملکنې، د پروسې اړوند 6 شکایتونه، د وخت نه مخکې کمپاینونو اړوند او 15 نور د غیر اصولي کمپاین په اکله دي. کمیسیون د تقویتونو ملکنې، د پروسې او د وخت نه مخکې کمپاینونو مربوط شکایتو ټول تال 40 شکایتونه کیږي. سیرلی او تصمیم نیولای دی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې د کمپاینونو پر مهال د 15 شکایتونو د ثبت خبره کوي چې تیره اونۍ دغه کمیسیون د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیمونو ته د دې لپاره اختار ورکړی و چې د ټاکنیزو سیالیو پر مهال یې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستې ده. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدو ته پوره چمتووالی لري او دغه ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. د یاد کمیسیون عملیاتي مرستیال محمد عثمان فروتن وویل دوی د ټاکنو د پر وخت ترسره کولو لپاره مهم او کلیدي فعالیتونه کړي دي او لا هم دوام لري. ښاغلي فروتن د ټاکنو د ترسره کولو لپاره په تیرو 3 کې مهمو فعالیتونو ته اشاره وکړه. ویل
د ټاکنیزو پلانونو او کړنلارو رامنځته کول، د کارکوونکو شفافه ګمارنه، د رای ورکوونکو نوملړ وروستی کول، د رای ورکولو د محلونو د لیست وروستی کول، د رای ورکولو د پاڼو چاپول، له بایومټریک سیستم څخه ګټه اخیستل، د ټاکنو د بودیجې وروستی کول، عامه پوهاوي پروګرامونه او همدارنګه د څارنې په موخه د اعتبارنامې ورکول هغه فعالیتونه دي چې موږ په تیرو 3 کې ترسره کړي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په پام کې ده د جمهوري ریاست ټاکنو په ورځ به 9,104,522 کسان، د څه باندې 186,000 کوچیانو او څه باندې 12,000 هندوانو په ګډون په انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه کمیسیون زیاتوي چې په دغه شمېر کسانو کې 15.5% سړیان او 14.35% ښځې دي. د کمیسیون د معلوماتو پر اساس د ټاکنو د ورځې لپاره د 15,369 مرکزونو پرانیستل په پام کې نیول شوي دي او همدارنګه د رای ورکولو په هر محل کې به حد اکثر 1,400 کسان رای ورکړي. د رای ورکولو په اړه به هم ډیر ژر چاپ شي او د هر محل د رای ورکوونکو له شمېر څخه به 15% پاړې زیاتې چاپ شي. په افغانستان کې به د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په 6 ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1296 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د چاپیریال ساتنې کارپوهان په افغانستان کې د ځنګلونو او شنو سیمو د کمیدو په اړه اندیښنه شي او وایي چې که چیرې همدا اوس په دې اړه اقدامات ونیسي نو د دغه هیواد د نږدې 3% شنې سیمې به له منځه ولاړې سي. اکرم شینواری په دې باره کې له کابله رپورټ لري.
د اټکل له مخې د افغانستان د شنو سیمو او ځنګلونو اندازه د دغه هیواد د مساحت 2.5% جوړی، خو د سلویخ کلنې جګړې او د جګړې څخه زیږیدلو نورو عواملو له امله په وروستیو لسیزو کې دا اندازه نوره هم راکمه شوې ده. د افغان جرمن د بهرنۍ موسسې د ځنګلونو د بیا رغونې د پروژې مشره میرمن کارن جانس وایي چې تازه اټکل ښیي چې اوس د افغانستان د شنو سیمو او ځنګلونو اندازه شاوخوا 1.5% ته راټیټه شوې ده.
اټکل کیږي چې که حالت په همدې بڑه دوام ولري نو کېدای شي چې همدا اوسنۍ شنې ونې او باغونه به هم خپل حالت له لاسه ورکړي او راکم بشي.
میرمن جانس چې د میزوټیک ادارې او د افغانستان لپاره د جرمني د همکاري او د موسسې سره یوځای په افغانستان کې د ځنګلونو د بیا رغونې اهمیت او د پوهاوي په برخه کې د رسنیو د رول تر سرلیک لاندې کابل کې د سه شنبې په ورځ خبریالانو سره خبرې کولې، ویل چې کله هم چې دا د افغانستان کوم ولایت ته لاړه شي نو چې د ښارونو چار چاپیر تش تور لوړ غرونه وګوري پرې ډېره خواشینېږي. هغې ویل چې افغانستان کې د کرهنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره یو پالیسي ترتیب کړي چې له مخې د نو زنګلونو درامسته کېدو هڅې کېږي. د افغان جرمن د موسسې د ځنګلونو د پروژې مشرې دا اقدامات وستایل او د شنو سیمو د ساتلو په برخه کې پر عامه پوهاوي ټینګار وکړ. افغانستان کې سلویخ کلنه جګړه، لوږه، بیکاري او د طبي چاپیریال په اړه د خلکو ناخبري د دغه هیواد د ځنګلونو له منځه تللو د عواملو په توګه یادیږي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان د دې عواملو تر څنګ کمزوری مرکزي حکومت او د قانون نه تطبیق هم د ځنګلونو له منځه وړلو په برخه کې د لوی عواملو په توګه یادوي. د چاپیریال ساتنې او کارپوه او فعال صلاح الدین کبیر امریکا غا غشار اړ ته ویل چې په تیرو سلویخ کلو کې اصلا د ځنګلونو ساتنې او بیرغونې ته هیڅ پام نه دی شوی.
بختانه د افغانستان په تیر سلویخ کلو ناورین راهیسی چې په خوا مونږه کوم طبیعي ځنګلونه درلودل هغه ځنګلونه نه دا چې پاتې نشول، د دې ترڅنګ بیخي نور ځنګلونو ته پام ونشو او نور ځنګلونه کینه نول شول. همدا ده چې کلو پرتو سیمو کې زمونږ هیوادوال کاري مشغولتیا نه لري او د هغې اقتصادي وضعیت ډېر کمزور دی. د همدې ته په کتو هغوی ځنګلونه وهي او هغه ځنګلونه د خپل معاشي ژوند دپاره یو اقتصادي وسیله ګرځولې ده.
ښاغلي کبیر ویل چې افغان حکومت د ځنګلونو ساتنې لپاره په پالیسۍ کې خصوصي سکتور ته هم برخه ورکړي.
کمپانیانې او شرکتونه چې دلته کار کوي د دې د ټولنیز مسؤلیت ته په کتو هغې راویښول پکار دي چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي. که مونږ دلته ګورو چې مثلا په ځنګلونو کې که پستې ځنګلونه دي، دا یو تجارتي مرجع ده. کولای شو چې مونږ تجاران دې ته اماده کړو چې هغې دلته پستې وکړي، هم به د اقتصادي پلوه هغې غښتلي وي، هم به هغه د ځنګلونو یا د شنې سیمو غوښتنه چې د طبیعت د هغه به هم ورته رسیدګي شوي.
هغې ویل د دغو اقداماتو تر څنګ باید د چاپیریال ساتنې مسلې د افغانستان د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې هم شامل شي.
په اخره کې د سو خبرونو غټ کې ووري، په قطر کې د سولې مذاکرات اوس د امریکا او د طالبانو کاری ټیمونه مخې ته بیايي. د ناټو عمومي منشي په قطر کې د طالبانو او د امریکایي استازو د مذاکرو ملاتړ کړی دی. د مرکزی آسیا هیوادونو د سولې، ثبات او بنسټونو د پراختیا په برخه کې په سیمه ییزو همکاریو موافقه کړې ده. وسلوالو طالبانو د راتلونکو جمهوری ریاست د انتخاباتو سره مخالفت څرګند کړی او د خلکو نه غوښتي دي چې په انتخاباتي غونډو کې ګډون ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا خبرداری غندلې او په ملکي وګړو باندې بریدې جنایت بللې دی. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې دا اخطارونه یا خبرداری د طالبانو د دریځ سره نقاضت لري. دا دویمه ورځ چې په کشمیر کې مخابراتي اړیکې شلېدلې دي. تلویزیونی خبرونې، تلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع دی. د پاکستان لوی دریسیز ویلی دی چې د ملک اردو په خپل ټول قوت د کشمیر په سیمه کې چې د مالکیت په سر جنجال موجود دی او د هند مقاماتو د کشمیر د سیمې د نیمه خود مختاری حیثیت ختم کړی دی، د کشمیر د خلکو ملاتړ وکړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو او شمالي کوریا نن یو شمیر بالستیک توغندي ازمویلی دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.